رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنا یم. د دومی پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن په کابل کې د شیعهګانو د یو فرهنګي مرکز مخې ته په مرګانۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 48 ته ورسېدو. د جاپان امپراتور په دویم نړیوال جنګ کې د خپل هیواد د ظلمونو له امله ژور تاسف ښکاره کړی، او بریتانیا هند ته د بودا یو مجسمه چې 50 کاله مخکې غلا شوې وه بیرته تسلیم کړه.
قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. په لوګر او پکتیا کې مظاهره کوونکو د انتخاباتو ولایتي مرکزونه تړلي.
موږ به خپل همدغه هغه ته دوام ورکوو څو چې موږ معنی دې دغه ټول انتخاباتو سو.
په بغلان کې د ملي اردو لسګونه عسکر وژل شوي دي.
اطلاعات که از 32 نفر از اردوس، 2 نفر از پلیس محلی است. مو همچنان تلفات برای تشمل هم وارد شده.
او در خسنی ولایت در وضعیت پاکله در ولایت در والی ویدلا کلمدی سر مرکه لرو چه در رپورتونو پر لرد که به در مرکه هم در پوره خبرونو لعوری دو روز در واری و سمپا مکه پوره خبرونو تا چه سید سلیمان شاید در تا آوری.
السلام علیکم. نن له غرمې وروسته د کابل د ښار په لویدیځ کې په 13مه حوزه کې واقع د شیعهګانو د یوه تربیوي او فرهنګي مرکز مخې ته یوه ځانمرګي د خپل ځان پورې تړلی بم وچو. 48 کسان یې وژل او 68 کسان یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې ډلې د نننۍ حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې، خو پخوا داعش اسلامي دولت په کابل کې پر شیعهګانو باندې د څو غټو مرګانیو حملو ذمهواري قبوله کړې وه. تیره شپه د بغلان ولایت د علاءالدین په کلي کې د ملي پوځ پر یوې نظامي اډې باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې 40 عسکر او پولیس وژل شوي دي. د علاءالدین کلی د بغلان مرکزي سیمه کې پروت دی. د بغلان یو امنیتي مامور امریکا غږ ته وویل چې د حملې په وخت 40 عسکر په پوځي اډه کې موجود وو.
تر اوسه پورې معلومات نشته چې آیا دا کسان ټول پکې تلف شوي دي که څه وتي دي، کوم خواته یا څنګه سره طالبانو بیولي دي.
په سیمه کې زمون خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل ریپورت کې وای چې طالبانو په بیان کې ویلي دي چې 9 عسکر او پولیسي وژلي دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د کابل قندهار لوی لاره چې شاوخوا 15 ورځې د ټرافیکو مخ تړلې وه د سیمه ییزو چارواکو په وینا بیرته پرانیستل شوې، خو د لارې په اوږدو کې ماینونه ښخ شوي دي او د مسافرینو ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی. د زابل ولایت شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی ویل چې دغه ولسوالۍ د حسن کارس په سیمه کې د سپرلۍ یو موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو. په 14 کې 4 تنه مسافرین مړه او 2 تنه نور زخمیان شوي دي. طالبان وایي چې دوی په نور په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب یا د ICRC د کارکوونکو امنیت نشي تضمینولی، ځکه چې دا نړیوال سازمان د طالبانو په وینا د خپلو نړیوالو مکلفیتونو سره سم رفتار نه کوي. طالبان وایي چې سور صلیب تر اوسه پورې د حکومت په محبسونو کې د دوی د بندیانو په اړه لازم معلومات نه دي برابر کړي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ویل چې د پلچرخي په عمومي محبس کې د طالبانو د طالب قیدیانو ژوند په خراب حالت کې دی، خو ICRC تر اوسه پورې ورته لازمه پاملرنه نه کړې. ICRC وایي چې دغه نړیوال سازمان خپله بېطرفي ساتي او په جنګ کې ښکېلو خواوو سره یو شان مناسب طرز العمل کوي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، او د غزنی ښار یو شمېر اوسېدونکو امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې خلک نن د چهارشنبې په ورځ بازار ته راوتلي وو. خو د غزنی د والي ویان عارف نودي وویل چې د ښار په لویدیځ او جنوب ختیځو برخو کې عملیات روان دي. په څلور ورځنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو سل نه زیات منصوبین وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي دي. په دغه جګړو کې د والي د وین په وینا له څلوېښتو نه زیات ملکیان هم وژل شوي. طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه څه ندي ویلي. د غزني د ښار اوسیدونکي وایي چې زیاتره مارکیټونه، دنګې ودانۍ او حکومتي دفترونه د سختو جګړو په دوران کې وران او ویجاړ شوي دي. په عین وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یوناما مشر تدامچی امامتو په غزنی کې د جنگ په دوران کې د ملکی خلکو کړاون ته په اشاره په یو بیان کې سمدستي د جنگ د ختمولو غوښتنه وکړه. هغه ویل چې جنگ د شخړې د حل لاره نه ده. د سور صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د غزنی د ښار 2,000 اوسیدونکو ته چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د تیرو درې ورځو نه په سمه توګه خواړه رسېدلي دي او نه د څښلو پاکې اوبه. په سلګونو کورنۍ د خرابو شرایطو لاندې له ښار نه وتلي دي. نن د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د یو راکټ د لګېدو په پیښه کې شپږ جنکۍ وژل شوي دي. د والي ویان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جنکو لوبې کولې چې راکټ ولګېدو. په لوګر کې په سلګونو خلکو د انتخاباتو د کمیسیون ولایتي دفتر مخې ته مظاهره کړې او د ځینو کاندیدانو د نومونو برحاله کولو غوښتنه کړې چې مخکې د انتخاباتو کمیسیون له لیست نه ایستلي وو.
مګ بخبلو هم دغه هغه ته دوام ورکوو څو سي مګ معنی دي دغه ټول انتخابات وسو او مګ د لوګر خلک به بالکل انتخابات لري. په لوګر کې هیڅ په لوګر کې به انتخابات ونسي.
زمون خبريال ابراهيم رحيمي وايي چې د پکتیا په ولایت کې هم خلکو مظاهره کړې او د انتخاباتو ولایتي دفتر یې تړلې ده. د تحریک انصاف د ګوند مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان یو نږدې انډیوال اسد قیصر د پاکستان د پارلمان د رئیس په توګه نومول شوی دی. پام وکړئ د ایپی خبري اژانس رپورټ خلاصې ته چې اشوق الله رحیم زوی تاسو ته لولي.
د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړو نن اسد قیصر د رئیس په توګه منزور کړ. کاغلی قیصر د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړی او د عمران خان ملګری دی. د قیصر په مقابل کې خوشید شاه ولاړ و خو یوازې 146 رایې وګټلې. په خپل اسد قیصر 146 رایې وګټلې او د ملي اسامبلۍ رئیس وټاکل شو. د اسد قیصر د ټاکل کېدو نه داسې معلومیږي چې د تحریک انصاف ګوند په ملي اسامبلۍ کې په کافی اندازه پلویان لري او په همدې خاطر به عمران خان هم په اسانۍ سره صدر اعظم وټاکل شي. د صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره رایګیری د جمعې په ورځ کېږي او د شنبې په ورځ به د وفاداری لوړه وکړي. په ملي اسامبلۍ کې د مخالفو ګوندونو غړو د رایګیری پر وخت په وار وار په انتخاباتو کې د لاسوهنې او ټګیو برګیو په حق لا شعارونه ورکول. هغه ویل چې جالي منشور ورته د منلو وړ نه دی. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د جاپان امپراتور اکیهیتو په دوهم نړیوال جنگ کې د جاپان د شاهي پوځ د مظالمو له امله خپل خپګان څرګند کړی دی. د جاپان دغه 40 امپراتور نن په ټوکیو کې د دوهم نړیوال جنگ په پای کې متحدین تر جاپان د قواو د تسلیمېدو په باب په یو غونډه کې وینا کوله. د لندن پولیس وایي دا هغه سړی هویت معلوم کړی دی چې وړمه ورځې د پارلمان د ودانۍ مخې ته خپل موټر وجنګاو. فکر کېږي چې دغه نهشکلن ځوان چې په اصل د سوډانو د برېتانیې تابعیت لري. تبقو ده چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د پخواني رئیس پال مانافورد د محاکمې په وروستۍ شیبه کې مدافع وکیلان د قاضي په مخ کې خپل دلایل او شواهد وړاندې کړي او بحث پای ته ورسی. پال مانافورد د میلیونونو ډالرو په پټولو او له حکومت نه د مالي نه ورکولو په جرم په محبس کې دی او که جرمونه ثابت شي شاید چې د اوږدې مودې په حبس باندې محکوم شي. او د برېتانیا چارواکو د بودای او تاریخي مجسمه چې تقریبا 50 کاله په خغلا شي و نن بیرته د هند حکومت ته سپارلې ده. د برونزو دا مجسمه چې په 12 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې وه له سلور نه پکې کار اخیستل شوی دی. له هند نه په 1906 میلادي یا 1344 هجري شمسي کال کې د بودا 14 مجسمې غلا شوې وې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د همدار روانه خبرونه لمړی رپورټ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی په خاړه د وسلواله طالبانو برید د ټول اسلامي هیوادونو په ارزښتونو برید ګڼلې ده. خغلی غنی ویلې د خواجه بهلول د سیمې پرته د غزنی د خاړه له نورو برخو نه طالب وسلوال اصل شوې دي. په دې اړه په مو کې د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تیرې جمعې په ورځ د غزنی پر خار د وسلوالو طالبانو د برید وروسته په لومړي ځل په یوه غونډه کې د غزنی په اړه خبرې کولې ویل چې وسلوال طالبان د خار څخه ایستل شوي او ژوند بیرته مخ په عادي کېدو دي.
در هفته گذشته زیاتترین وخت ما سر غزنی تیر
په تیر اونۍ کې ما ډیر وخت د غزنی په مسله تیر کړی. نن ټلیفونونه فعال شوي، تیر شپه او نن اکثره جنازې استل شوي، د ښار لویه برخه پاکه شوي، یوازې د خواجه بهلول مشهور سیمه پاتې ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه لګیا دي، یو سرګن پلان ترتیب شوی او عملي کېدلې پیل شوي.
جمهور رئیس غنی نن د چهارشنبه په ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په نوم د یوې ډلې ښځو له استازو سره په وینا کې د غزنی ښار چې ښاغلي غنی د اولیا او ښار په توګه یاد کړ، د طالبانو بریدي نه بخونکې جرم وباله. هغوی ویل چې د اسلامي نړۍ په فرهنګي مرکز برید په ټوله اسلامي نړۍ برید دی.
دا د غزنی حالت که دا د یو اقلیت کار نه ده، د مخربینو کار نه ده، نو زه د طالبانو په مشرتابه باندې ناره کوم چې د غزنی اعمال تطبیق کړي. آیا میرمنو سره دا رقم رفتار پکار؟
جمهور رئیس غنی په خپل بیان کې په افغانستان کې د سولې په مسله هم خبرې وکړې. ویل چې داسې سوله نه غواړي چې ښځې پکې شاملې نه وي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا ویل چې سوله په شپه کې نه راځي، بلکې پر آرام ورس او د ټولو خلکو په ګډون به راځي. جمهور رئیس غنی ویل چې سوله یو ملي پروسه ده او د افغانستان ټولو خلکو پورې اړه لري. جمهور رئیس غنی ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې پر وخت به د هغوی حقونو او لاسته راوړنو ته پاملرنه کېږي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان ښځې دې ته چمتو نه دي چې یو قدم شاته لاړې شي، بلکې هغوی غواړي چې پر مخ لاړې شي. جمهور رئیس غنی د سولې لپاره د افغان ښځو ملي اجماع په نوم د یوې ډلې ښځو پرېکړه لیک باندې هم خبرې وکړې. وویل چې دا پرېکړه لیک داخلي چې افغان ښځې نورې په حاشیه کې پاتې کېدل نه غواړي. جمهور رئیس غنی ویل چې ملت د سولې د راوستو په برخه کې اجماع لري.
ځینې ځایو کې دا هم راباندې ومنئ چې خطر به زه ومنم، ګټه یې نور پورته کېږي. سړی د دې دپاره د افغانستان ولسمشر نه کېږي چې وایي نن به څه وکړم سبا به څه وکړم. هره ورځ زه له خوبه جګېږم، هر غم چې را باندې راسي هغه تصمیم ترې د ورځ دپاره نیولې عملي کوم. تاسې د دې دپاره ما باندې دا مسؤلیت وانه چو چې وزده وزړ زړلو ته کافي وخت لرو. تاسې د دې دپاره انتخاب کړم چې ویلې تیګه د قلب کې کېږه، فولاد د مغز کې. هدف تعقیب کا موکل دی بحرانونه وباسه، دغه ته ما خپل ځوان وقف کړه.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې د راوستو لپاره څلور پړاوونه باید ووهل شي. چې د سولې د مخامخ خبرو پیل لپاره خبرې کول دي. جمهور رئیس غنی د خبرو دوهم پړاو بین الافغاني خبرې یادې کړې. ویل چې په همدې پروسه کې به افغانان یو بل سره مخامخ خبرې وکړي او یو بل څخه به واوري. جمهور رئیس غنی ویل چې د یو ګاونډي هیواد پرته د سولې بین الافغاني خبرې په هر ځای کې ترسره کېدی شي.
سوله غواړو، نه سولې لپاره چې ایت افغان ننوات ته نرازی ولسمشر د افغانستان هم ننوات ته نزی. د ننواتو په مانا خو پیږي، سړی په غاړه کې رسۍ اچي، په خولې کې واښه اخلي او وایي سر و مال د تا. هغه رقم نه ده، عزتمند بین الافغاني مذاکرات.
جمهور رئیس غنی دغه بهیر دریم پړاو سیمه ایزې او نړیوالې ټولنې سره خبرې یادې کړې او ویل چې څلورم پړاو د خبرو د پیلو د عملي کېدو لومړی شپږ میاشتې دي
او څلورمه مرحله د تطبیق. مخصوصا انشالله تعالی سولې ته ورسیږو او تصویب سي، اول شپږ میاشتې تر یو کال مهمترینه برخه. دلته باید د اعتماد فضا مدستروس، ځکه اعتماد اصل.
جمهور رئیس غنی د وسلواله طالبان سره د لومړي اوربند په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې دغه اوربند او خوده چې افغانان سوله غواړي،
کوم شرعي دلیل ورته ده چې بلوار دوم وار دریم وار ونیسي؟
جمهور رئیس غنی ویل چې افغان حکومت سوله غواړي او د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اوس هم د غزنی ولایت د وضعیت په اړه د دې ولایت د والي وحید الله کلمزي سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا مرکه اورو.
غزنی اوسنی وضعیت په اړه کلک معلومات شریک کړي لیدونکو سره، او څوک پکې ډیر زیانمن شوی دي؟
زته هر څه مخه د اسنا رادیو تلویزیون کارکونکو ټول اوریدونکو ته د افغانستان ټول ولس ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د خلکو د خاورې دښمنانو د غزنی په ښار یوه تهاجمي لویه حمله درلوده، د یو لوی پلان له مخې. په دغه حملاتو کې تقریبا د 400 نه د باندې تورستان وژل شوي دي، چې په دې کې اویا کسه پاکستاني اتباو دغه جسدونه د مقرو د ګیدان ترمن د جهانگیر په نامه بازار کې اوس د انتقال لپاره پاکستان ته ایښودل شوي دي. او په دې کې تقریبا چې چیزونه یې افغان چې جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي، یو تعداد یې او ځینې مدارک او شواهد اسناد دوی سره شته چې هغه دلالت په دې کوي چې د چیچنیا اتباع دي دا هم شتون لري. ملکي وګړي متاسفانه په تعصب باندې وایي چې تقریبا د 500 کسو کې شهیدان شوي دي، چې ښځې او ماشومان او سړی پکې دي او همدارنګه د یو سل څو تعداد باندې اضافه دي سره شپېتو او یو شوخه کې تر اوسه روغتون ته راول شوی دي د زخمیان دي د مود امنیتي او دفاعي ځواکونو تقریبا د یو سل شلو شوخه کې شهیدان لرو او همدارنګه د شپېتو شوخه کې زخمیان لرو په دې کې شک نشته دی چې تورستانو د دې لپاره چې وحشت خور کا د شپ خور کا عامل من پیاتا چې ساتو ته شخصي سرمایه ته د خلکو ورونه ور واچول تاسو کتل چې د پومبه یا د پختې یو لوی مارکیټ او ګودام ته ور واچول او چې دوه ورځې پورې د ور لګیدل او بل اخره موږ توانید د خپل اطفای په واسطه ور بلکو هم دغه څه نور ځنی حتیوالو ته ځانونه نه وو بلکې خلکو ته
کلیم زه سبوبه خیوه پختنه تاسو وی چې پاکستانی ملیشیم په دې کې وی او چچنیایم وی او تعداد تر 400 رسیدو دا څنګه په دومره هجوم سره د غزنی خارا پورې ورسیدل ولی مخنن یول کېدله
نو ما مخکې د تاویل ملیشیم مونږ له مالک پاکستانی اتباع د تورستانو په ډاله کې وو دا چې څوک اتباع ولی پاکستانی اتباع وو چې مليوس په جهانگیر بازار کې نوې تنځده خو دل شوی تر څو د غزلار انتقال شي پاکستان ته تاسو ته معلومه ده چې دیر وخرا په دی خو د غزنی ښار چې یو ستراتیژیک موقعیت لري یو تجارتي ښار دی تقریبا د افغانستان د اوو ناامن ولایت سره سرحد لري د مخالفینو تر ډېر فشار لاندې و په مختلفو ولسوالیو کې جنگ و او مساحت هم د دې ښار د دې ولایت ډېر لوی مساحت دی دوی مخه نیول شوې ځکه په غزنی ښار کې مخالفین په دې ونه توانېدل چې د مهم دولتي تاسیسات ونیسي دنه کمربندی پوسټي څوک شوی او دوی عامه تاسیسات ته ځان وړاندې هم دا چې دوی د ولسی خلکو کورونه د سپار په توګه استعمالول د دې لپاره چې د دولتي ځواکونو د لاسه ملکی خلکو ته طلبات ونه وړي په ډېر احتیاط قدمونه اخیستل او د دوی تصفیه هم په احتیاطي شکل باندې ترسره کړې ده.
کلیم صاحب اوس یو اخیری پوښتنه مې کوله څه ډاډ ورکوي هغه ولسته چې زیان لیدلی دی او بیزه شوی دی چې بیرته خپل کورونه ته ستانه شي د دوی مسؤلیت لپاره او د دوی د مالی خساري ورکولو لپاره یا دولت ژمن دی کنه؟
ان شاء الله تعالی پهلن په غزنی کې تاسو وګورئ د برق شبکه په اړه شوې د برسانې شبکه په اړه شوې د مخابراتي خدمات هم تر ډیره تامین شوې دي او د ولسو لپاره د ولسمشر جلالتمند رئیس جمهور د هدایت سره سم یو هیئت ورکوړې د کابل څخه د مرکز څخه راغلی دی د دې خسارو د تثبیت لپاره او د هغه څوک چې شهیدان او زخمي شوي دي د لپاره چې مالی مساعده ورسره وشي او و هم د دې د دې چې موږ ان شاء الله کاملا اطمینان خلکو ته ورکوو چې نور به د دوی امنیت تضمین وي پوره کومکی ځواکونه راغلي تر هغه پورې به عملیات دوام لري تر څو د غزنی ولایت مرکز سر او ولسوالۍ د مخالفینو د تورستانو د شتون څخه پاک شو یو دادمن امنیت رامنځته شي.
بله د غزنی والی وحید الله کلیمزه صاحب کور دې ودان ډیر تشکر چا.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بغلان په ولایت کې په یو نظامی مرکز د وسلوالو په برید کې یو څلوېخت افغان سرتیری وژل شوې دي. د دغه سرتیرو جسدونه د ورځې تر نیمایي پورې د جګړې په سیمه کې پاتې وو. د همدې موضوع تفصیل د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورت کې وو.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان د علاودین پر نظامی مرکز او د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو برید کړي. جګړه تر سهار پورې دوام وکړ. د ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه برید کې یو څلوېختنه سرتیری وژل شوی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی روح لامین وایي وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټا برید وکړ چې د دفاع په خاطر د ملي اردو عسکرو پر طالبانو ډزې کړي. هغه وایي چې جګړه تر سهار روانه وه او په نتیجه کې شپږ تنه محلي پولیس وژل شوي او یو تن ټپي ځان امن سیمې ته رسولی دی.
یو بیس دی اردو او یو بیس هم دی سیمایزو پولیسو. سیمایزو پولیسو فقط شپږ کسان شهیدان شوي دي په شمول د قومندان د هماغه بیس او یو کس بل رسمي د هغه راوتی ده او اردو هم شهیدان او تر اوسه پورې معلومات نشته نه چې ایا دا کسان ټول پکې تلف شوي دي که څه وتی دي کوم خواته یا څه سره طالبانو به ولیدی دغه د معلومات نشته مطلب اعلان د پاره ټول نظرک
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی وای چې تیر شپه یو بجه د طالبانو د سریقې لخوا د علاودین پر بیز برید شوو. دغه جګړې څلور ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې 22 تنه د ملي اردو او 9 تنه د محلي پولیسو سرتیری وجل شوې دي.
اطلاعات کې 30 نفر از اردو، 2 نفر از پولیس محلي شتمو، همچنان تلفات برای تشمل هم وارد شده.
محسنی وایي چې سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او په بیزونو کې موجود وسایط او وسلې طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په بغلان کې ولایتي اداره ضعیفه ده، ځکه پرې هر وخت دښمن بریدونه کوي او تلفات وراوړي. محسنی وایي چې د دوی د معلوماتو مطابق په دغه بیز باندې تر 300 تنو پورې وسلوالو برید کړی و. د ولایتي شورا مرستیال شمس الحق بارکزی پر چارواکو نیوکه کوله چې مرکز ته ناسم راپورونه ورکوي.
اوس دغه ته وایم چې رئیس جمهور رئیس اجرایه خدای ته ورتګ لري که نه لري، معامله خو والله بالله په قسم مې په خدای معامله ده دوی په لاس کې ده. مهمات مې یو دی، ډوډۍ مې یو ده، ټول تجهیزات مې یو دی، لایزر مې یو دی، تاته ټول مسایل نه معلومیږي. همدا چې شهیدان سوي دي او دا ظالمان چې دلته په دې اتاقو کې ناست دي د درواغو راپور ورکوي رئیس جمهور ته، د درواغو راپور ورکوي ریاست امنیت ته، چې د صاحب امتر شد، صاحب امتر شد، ولس یې تباه کړ، خلک یې تباه کړه.
ذبیح مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، مطبوعاتو ته یې پاستول شوي ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د علاودین په بیز او د محلي پولیسو په یوه پوسته په برید کې 9 تنه سرتیری او محلي پولیس وجلې دي. خو په همدغه نامه په ټویټر کې د 1 تنو سرتیرو د وجل کېدو او د بیز د وسایلو او وسایطو د نیول کېدو ادعا شوې ده. د مرکزی بغلان د علاودین د بیز د حملې په اړه د بغلان پولیس او نور مسؤلین مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر معترضینو د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي او له وروستي لست نه د ایستل شو کاندیدانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. دوی خبرداري ورکړې ده چې که غوښتنې ونه منل شي مدني حرکتونه ته به زور ورکړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په همدې اړه راپور را لګلې.
وروسته له هغه چې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون د ولسي جرګې د نوماندانو له وروستي لیست نه د 15 کاندیدانو نومونه وویستل، په یو شمېر ولایتونو کې د دغو نوماندانو پلویانو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په همدې حال کې په لوګر او پکتیا ولایتونو کې له لیست نه د ایستل شویو دوو نوماندانو پلویانو د اعتراض په ترڅ کې د دغو ولایتونو د ټاکنو ولایتي دفترونو دروازې تړلې او مخې ته یې خیمې لګولې دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې سلګونو لاریون کوونکو د ټاکنیزو شکایتو له کمیسونو غوښتل چې له دغه ولایت نه ولسي جرګې ته کاندید محمد اکبر ستانکزی بیرته د کاندیدانو په نهایي لیست کې شامل کړي. دوه تنه معترضین په دې حقلت داسې وایي:
او دای بیل دې نه کوم ثبوت د جرم ولري، د کمیسون د شکایتو د انتخاباتو دای لاغه حس کړی دی، لري کړی دی، او موږ خواهش لرو چې داسې صادق خلک او پاک خلک بیرته د کمیسون د انتخاباتو کې شامل کړي او سیسو دوی خلکو ته، د لوګر خلکو ته، د ورسام سره خدمت وکړي، او دای بیرته د کمیسون ته شامل نه کړي. د انتخاباتو موږ به خپل همدغه هغه ته دوام ورکوو، څو چې موږ معنی دغه ټول انتخاباتو سو، او موږ د لوګر خلک به بالکل انتخابات لرو په لوګر کې، هیڅ په لوګر کې به انتخابات ونه سي، او په لوګر کې به همدغه وضع روانه وي.
لوګر، پکتیا، کابل، ننګرهار، پروان، بدخشان او ځینې نور هغه ولایتونه دي چې معترضینو یې د ټاکنو ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. دوی له نهایي لیست نه د ایستل شویو کاندیدانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په ګردیز کې بیا د عالمیر بهرمزوی په نوم له لیست نه د یو ایستل شوي نومند پلویان چې د ټاکنو ولایتي دفتر مخې ته یې خیمه وهلې، په لیست کې د هغه د شاملېدو غوښتنه لري.
که چیرته داسې وي نو موږ به دا د نن کم لاریون ده، سبا به ډېر کسان وي، سړک ته به ووځي، دولت نه به غوښتنه کېږي، شکایت کمیسیون نن هم تړل شوی ده، بیا به هم تړل شوی وي، کیدای شي چې ټول ولایت هم وتړل شي، کیدای شي د انتخابات پروسه د ځان سره مخکې ته داسې وي.
که چیرته دی دغه لیسته د دنه پښتنه ونه شلی، د په باره کې غور ونه شو، نن به موږ ډېر کم چاته معلوم شو، معلوم شوي و یو به معلومېږو. دا به د مدني ټولنې قومي ولسونو دي، خو کیدای شي چې موږ عمومي سړکو ته ووځو. افسوس دا کوو چې ښه حال نه پرېږدي.
د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون ویلي چې یاد 15 نوماندانې په اسنادو کې د نیمګړتیاو پر اساس له نهایي لیست نه ایستلې دي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې معترضین د معقول لارو خپل حق غواړي. د دې کمیسون ویان حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل چې د ټاکنو د دفترونو په تړلو سره دا ستونزه نه هواریږي.
په هیڅ ګونه هیڅ منطق باندې د انتخاباتو د دروازو په ولایتو کې په مرکز کې د دې دروازې تړل دا نه د افغانستان په مصلحت دی او نه د افغانستان د خلکو په مصلحت دی او نه د انتخاباتو چې ملي پروسه ده د هغې. موږ نه باید د خپل شخصي مسایلو په خاطر باندې هغه ملي مصالح چې انتخابات یو ملي پروسه ده خو لاندې کړو.
ټاکل شوی چې د ولسي جرګې ټاکنې د میزان په 28مه ترسره شي. که څه هم د امنیتي ستونزو له کبله اندېښنې شته خو د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو ویلي چې ټاکنې به په خپل وخت وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په برتانیا کې امنیتي مامورینو د برمنګم او نیټنګم په خارونه کې د هغو کسانو لټون پیل کړی دی چې ګمان کوي د پارلمان ودانۍ ته مخامخ په مشکوک ترهګریز برید کې به داخلي. پولیسو پرون هغه 90 کلن ځوان ونیو چې خلک یې په موټر ووهل او ځینې کسان یې زخمیان کړل. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د جنوبي حوزې
رنو اوریدونکو دا رپورټ وروسته په بل خبرونه کې اوري. خو اوس پام وکړئ د کندهار نه یو رپورټ ته چې وایي په افغانستان کې د پولیو یو لسمه پیخه ثبت شوې ده. د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دا نوې پیخه د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اوري.
د جنوبي حوزې د کتلي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ګزون وهلې یو ولس میاشتنی ماشومه ده چې کورنۍ د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په پهلوان سیمه کې اوسیږي. د وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه دی او د ټولو سیمو ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د پولیو ضد څاڅکي رسیږي. د زیاتې چې د ماشومې څلور ځله واکسین هم اخیستی دی.
د ارغنداب نوې پیښه د پولیو د پرون مثبت شوې ده او دا یو نجلۍ ده. په دې کې د پولیو کومه نمونه چې مخکې اخیستل شوې وه د دوی د غیط موادو څخه دغه نتیجه راغلې ده او مثبت ده. نو دا د کندهار په سطح باندې د پولیو شپږمه پیښه ده او د حوزې په کچه باندې اوومه پیښه ده چې یوه یې د هلمند نه ده د پولیو ولسوالۍ کې مثبت شوې.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ارغنداب ولسوالۍ، کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل کړي. بلې خواته په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د ګډ پروګرام مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګزن وهلي ماشومې د پولیو ویروس د کندهار ښار له محیطي ویروس سره تړاو لري چې د زرګونو نور ماشومانو روغتیا هم ګواښي.
کله چې یو پیښه راځي نو د پروګرام تشویش هغومره ورسره زیاتیږي او هلته هغه په سیمه کې نور کوشنیان څه دي هغه هم له خطر سره مخ کیږي او دا د دې شي واضح څرګندونه ده چې په دې سیمه کې د پولیو او ویروس فعال دی او کوم ماشومان چې په سیمه کې دي هغه تر جدي ګواښ لاندې دي. ټولو میندو پلورونو باندې به زموږ ټینګار دا وي دوی خپل ماشومان کې چې نه یې واکسین کړي هغه نږدې صحي مراکزو ته بوځي او ټول ماشومان واکسین کړي.
د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزند د پیښو شمیر یوولو سره رسیدلی چې یوازې شپږ یې په کندهار، یو په ننګرهار، یو په هلمند او درې نور یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوي دي.
د څو خبرونو غټه کې نن د کابل په لویلس کې د شیعهګانو د یو تربیوي او فرهنګي مرکز مخې ته په ځانمرګي بلید کې اته سوه کسان وژل شوي او اته شپېته نور زخمیان شوي دي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د کابل کندهار لویه لاره چې شاوخوا 5 ورځې مخکې د ټرافیک په مخ تړل شوې وه اوس بېرته پرانیستل شوې. تیره شپه د بغلان ولایت د علاودین په کلي کې د ملي اردو په یوې نظامي اډې باندې د طالبانو په مرګانې حمله کې یو 44 عسکر او پولیس وژل شوي دي. طالبانو ویل دي چې دوی نور په افغانستان کې د نړیوال سور صلیب د کمیټې یا ICRC د کارکوونکو امنیت نشي تضمینولی ځکه چې دا نړیوال سازمان د هغوی په وینا د خپلو نړیوالو مکلفیتونو سره سم رفتار نه کوي. په ایټالیا کې د یو عمومي پله د لوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 90 ته رسېدلی دی. د ایټالیا صدر اعظم د دغه پیښې نه وروسته په سیمه کې اضطراري حالات اعلان کړي دي. ملګری ملتونه وای چې د یمن په پایتخت صنعا کې پر روان جنگ کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي بریدونو کې شپږ زره جماعتونه، کورونه او تاریخي حمامونه ویجاړ شوي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته دومه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. سوکاله او آباد سي. خدای مرسته.